حکومتی سوریه گزارش می‌دهد که شورشیان توافق آتش بس را نقض کرده‌اند و معلوم نیست روند انتقال چه زمانی دوباره آغاز می‌شود. وزارت دفاع روسیه گفته است که روند انتقال تکمیل شده و تمامی باشندگان به شمول زنان و کودکان از ساحات تحت تصرف شورشیان انتقال یافته و فقط شورشیان تندرو باقی مانده‌اند. پیش از آن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که کشورش برای آغاز یک دور جدید مذاکرات صلح در سوریه با ترکیه کار می‌کند تا یک آتش بس سراسری در آن کشور اعلام شود. آقای پوتین گفت که رئیس جمهور ترکیه میان حکومت سوریه و مخالفین مذاکره میکند که ممکن در آستانه مرکز قزاقستان دایر گردد.
د قندهار د ولی نطاق سمیم خپلواک امریکا غکته ویلی دی چې برید کوونکو د خار د سلورم حوزې د دی خاجه په سیمه کې هغه مهال په دغو خزو او د هغوی په موټروان ډزې وکړي چې د قندهار هوایی ډګر ته روان و. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د معارف وزارت وایي نامعلوم و وسلوالو د شنبې په شپه د لوګر د ولایت د محمد اغې په ولسوالۍ کې د نجونو یو ښوونځي ته اور اچولی دی. د معارف وزارت وایي اته وسلوال ښوونځي ته ننوتي ساتونکي یې تړلي دي او بیا یې د قطب خیلو د نجونو ښوونځي ته اور اچولی دی. د وزارت د نشراتو مشر محمد کبیر حقمل د امریکا غږ ته وویل چې په دغه ښوونځي کې قریب 1550 جنکو زده کړې کولې او اته ښوونکي درلودل. شکرالله عاطف مشال چې د افغانستان د جمهور رئیس په دفتر کې او د چارو په اداره کې د مخه د پروګرامونو رئیس په توګه کار کاوه، د شنبې په ورځ په یوه غونډه کې د افغانستان د کرکټ بورډ د نوي رئیس په توګه په کار پیل کړی دی. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه خپریږي. نن د شنبې په ورځ موافقه وشوه چې د سوریې د حلب د ختیځې برخې نه بیا د خلکو ایستل شروع شي. پرون د جمعې په ورځ د دغه ځای نه د خلکو ایستل ځکه معطل شول چې د حکومت طرفدارو قواو غوښتل چې اول د کفاریا او فوا کلي تخلیه شي. د سوریې حکومت د جمعې په ورځ په حلب کې د چاودنو او د ټوپکو د ډزو د اورېدو نه وروسته د خلکو ایستل وځنډول. حکومت او یاغیان دواړه په یو بل باندې د اوربند د موافقې د ماتولو ملامتي اچوي. ترکیه چې په حلب کې د سولې په پروګرام کې ډیره دخیله ده ویلی دی چې موقتاً د خلکو ایستل وځنډیدل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي چې د کار موده یې د دې کال په اخره کې ختمیږي په خپل اخرني خبري کانفرانس کې د جمعې په ورځ د سوریې د حلب د ښار وضعیت د دوزخ سره مقایسه کړ. بانکیمون ویلی دی چې موږ په ګډه د سوریې خلک ناکامه کړل. سوله یوازې هغه وخت کامیابېدی شي او راتلی شي چې رحم او انصاف ورسره مل وي او د هغو خلکو سره حساب کتاب وشي چې موږ ولیدل چې بدترین جرمونه یې وکړل. په ترکیه کې د سرویس موټرو تمځای ته نږدې موټر بم چاودلی دی. لږ تر لږه 14 عسکر پکې وژل شوي او 55 نور زخمي شوي دي چې په دوی کې هم زیاتره عسکر دي. په زخمیانو کې د شپږو کسو حال خراب دی. دا چاودنه د کسرا په ښار کې شوې ده. مقامات ویلی دی د بمونو یو ډک موټر دغه سرویس نږدې وچاودېده. سمدستي هیچا نه دی ویلي چې دا حمله دوی کړې ده، مګر د ترکیې د صدر اعظم مرستیال ویلی دی چې دا حمله هغې عملې ته ورته وه چې یوه هفته مخکې وشوه او د کردستان کارګر ګوند ویل چې دوی کړې ده. چین نن ویلی دی چې پوځ د امریکا د پوځ سره په خبرو لګیا دی چې د امریکا د سمندري قوې د بی پیلوټه ډرون مسله په ښه شان حل شي. د چین قوې دغه د امریکا ډرون د چین د جنوبي بحیرې په تل کې په بین المللي اوبو کې نیولی دی. بیجینګ دا نه دی ویلي چې کله به دغه مسله حل شي. د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دوترتو په دې فکر چې شاید امریکا ورباندې د خپلو مرستو غټه برخه بنده کړي، نو ځکه یې نن مخکې له مخکې د دغسې یو احتمال د بدل لپاره وویل چې امریکا د خدای په امان، او ګواښ یې وکړ چې هغه موافقه لغوه کوي چې د هغې په اساس د امریکا عسکر فلیپین ته تللی شي. د امریکا حکومتي مرستې اصلا نه دي فسخه شوي، خو حکومتي ادارې فلیپین ته د مرستو د تمریدولو لپاره رای ورکول د دې دپاره وځنډول چې اول په فلیپین کې د قانون او د مدني ازادیو د عملي کېدو په هکله په اندېښنو باندې غور وشي. او د پاپوا نیوګینی د ساحلي سیمو اوسیدونکي نن د شنبې په ورځ د زلزلې له امله هغه وخت د خپلو کورونو نه لوړو سیمو ته وتښتیدل چې 8.9 درجې زلزلې د دغه ملک د نیو آیرلینډ سیمه وجره کوله. سمدستي د تلفاتو او یا مالي تاوانونو رپورټونه نه دي رسېدلي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنګټن د سټوډیو نه واورېدل. زیبا خادم آشنا. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ رپورت. د کیوبا په خوانی جمهور رئیس او د کمونیست ګوند عمومي منشي فیدل کاسترو د نیوی کالو په عمر مرسو. په دې باره کې تاسو پام کړئ رپورت.
د فیدل کاسترو د مړینې خبر د کیوبا په وخت د جمعې په ورځ ناوخته د هغه ورور د کیوبا جمهور رئیس راول کاسترو په دولتي تلویزیون کې وکړ.
کوم پروفوندو دولور
د امریکا په وچه او نړۍ کې خپل ملګرو ته وایم، نن د نومبر د میاشي په 25مه نیټه د ماښام 10 بجې او 9 دقیقې د کیوبا د انقلاب قومندان او مشر فیدل کاسترو مرسو. دغه مړی به وسوځول سي. ټاکل شوی کمیسون به د شنبې په ورځ سهار وختي د کیوبا د انقلاب مؤسس فیدل کاسترو ته د درناوی د مراسمو د تنظیم اعلان وکړي. تل بریالي وسی.
فیدل کاسترو هغه څوک چې د امریکا په وچه کې لومړی کمونیستي نظام جوړ کړ. هغه په 1955 کال کې د کیوبا د هغه وخت د منتخب جمهور رئیس پولخینسو باوتیستا حکومت رانسکور کړ او د باوتیستا په څیر په خپل د هم یو دیکتاتور شو. هغه مهال چې فیدل کاسترو قدرت پلاس کې واخیست نو حیوانات په لسګونو زره کسان د هغه هرکلی ته ورغلل، خو په عین وخت کې په زرګونو نور کسان د هغه د ځپونکو پالیسۍ په خاطر له کیوبا څخه وتښتیدل. ځینو کسان خو خپل کورنۍ او هر څه یې چې درلودل پریښودل او د کیوبا نه ووتل. په دغو پناه غوښتونکو کې ځینې داسې کسان هم وو چې متحده ایالاتو ته د رسېدو نه مخکې په لاره کې مړه شول. کاسترو د 1955 کال نه تر 1986 کال پورې د کیوبا صدر اعظم وو او بیا د 1986 کال نه تر 2008 کال پورې د کیوبا جمهور رئیس شو. هغه ته د سوسیالیزم د پلوي او امپریالیزم ضد یو وطن په توګه کتل کیږي. کاسترو د 1988 کال نه بیا تر 2011 کال پورې د کیوبا د کمونیست ګوند عمومي منشي هم وو. د فیدل کاسترو په وخت کې په کیوبا کې د یو ګوند واکمنی وه. صنعت او تجارت د حکومت په انحصار کې وو او په ټول هیواد کې سوسیالیستي اصلاحات عملي کېدل. په کاسترو باندې د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر انتقادونه هم کیږي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدرمن اوریدونکو، تاسو مخکې په راپورټ کې مو اوریدل چې د کیوبا په خوانی جمهور رئیس او دغه هیواد د کمونیست ګوند عمومي منشي فیدل کاسترو نن د نیوی کالو په عمر مرسو. هغه په کیوبا باندې 50 کاله حکومت وکړ او په نړیوال سیاست کې هم یو ډیر مطرح شخصیت و. په افغانستان کې هم یو شمیر سیاسي فعالان په تیر بیا د خلکی دیموکراتیک ګوند غړي ورته د یو آزادۍ غوښتونکي مشر او د یو قهرمان په سترګو ګوري. دا چې د فیدل کاسترو روابط د افغانستان د حکومت سره څنګه وه او د افغانستان په سیاست کې څه تاثیر درلود، هم دا اوس د کابل څخه د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو موین لیکوال او څیړونکی عبدالغفور لیوال صاحب سره دی. لیوال صاحب سلام، په خیر راغلاست. زما اواز اوري لیوال صاحب؟ لیوال صاحب ساسي ژغ نه راځي، دلته اواز نه راځي. لیوال صاحب اواز مې اوري؟ ش دا لیوال صاحب تلیفون لک چې خراب دی، نو کیږي چې ورسته د سره تماس ونیسو. لیوال صاحب پلین کیاست؟ بله، بخښنه دی لته پلین کې او څه ستون زراغله. تاسو په خیر راغله لیوال صاحب. کاراتو وایسته چې مخکې مو رپورت هم واوریدلې چې د کیوبا په خوانی جمهور رئیس د نیوی وکالو په عمر فیدل کاسترو د نیوی وکالو په عمر وفات سو. نو کاراتو وایسته چې په افغانستان کې په تیرو 15 لسیزو کې د فیدل کاسترو سره د افغانستان د حکومتونو روابط څنګه و، خصوصا د ثور د کودتا څخه وروسته چې د خلق دیموکراتیک ګوند قدرت په لاس کې واخیست. مهرباني وکړئ.
او فیدل کاسترو په افغانستان کې د دریو نسلونو لپاره متفاوت انسان پیژندل کېده. هغه نسل چې په افغانستان کې په سنتي توګه قدرت په لاس کې وو او په هغه وخت کې لا د افغانستان د چپي غورځنګونو نهضت ډېر پیاوړی نه و،